بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او نا شکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چی د رښتینی ایمان پرانا کې په سختۍ او اسانۍ کې زغم کړی او نه کارونه یې کړی دي هم بخنشته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو حامد سیماب میرمن فاطمی سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د خالی ورځ یا شنبه د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی او جوزاده میاشتې لسمه د 1446 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې څلورمه او د 2015 میلادي کال د مئی له 1 نیټه ده. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د حماس غورځنګ لومړیتوبونه او په غزې ترانګې کې د اوربند د منلو په باب ده. بیا هم د ایران او نړۍ نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننې برخه اورېدل شي او همداراز د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننې برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم درسره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له پاملرنې مو مننه کوو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او افغانستان اقتصادي او کلتوري اړیکې مخ په پراختیا دي. له ایران او پاکستانه به په تیرو 2 میاشتو کې کابو 15 لکه افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. د افغانستان طالب چارواکي وایي له پاکستان سره د ملګرتیا د اړیکو به لا زیات شي او عربي رسنیو ومنه لري چې د لبنان د حزب الله پوځي قدرت ماته نه خوړم کوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د جنوبی خراسان ولایت د افغانستان د فرا د والی او ورسره د پلاوی کوربه دی. د افغانستان د فرا والی د یو لوړ رتبه حکومتي او اقتصادي پلاوی په مشره د ایران د اسلامي جمهوریت جنوبی خراسان ولایت ته راغلی دی. دا سفر د دواړو سرحدونو سرحدي ولایتونو ترمنځ د سوداګریزو کلتوري او دوړخیزو ملګرتیاو د ظرفیتونو د ارزونې په موخه سره ترسره شوی دی. تسلیم خبری ایجنس راپور ورکوي د ایران د جنوب خراسان والی سید محمد رضا هاشمی په یو لړ سرګندونو کې وویل نن شنبه ورځ د افغانستان د فرا والی مولوی غوث الدین رهبر د حکومتي چارواکو سوداګرو او اقتصادي فعالانو په شمول د یو پلاوی په مشره دغه ولایت را رسیدلی او جنوبی خراسان د دغه لوړ رتبه پلاوی کوربه دی. دا جنوبی خراسان والی د دغه سفر اهمیت په ګوته کړي او ویلي دي دا په د ایران په 14 حکومت کې دغه ولایت د افغانستان د یو پلاوی لومړنی رسمي سفر دی او مخې د دواړو سرحدي ولایتونو ترمنځ د کلتوري اړیکو پراخول او سوداګریزو تعاملاتو زیاتول دي. د پلان لمخې دغه افغان پلاوی به د 2 ورځني سفر په ترڅ کې د ماهیرود سرحدي بازار چې بیخ بنایو او اسانتیاو د کرنې د محصولاتو پروسس او د خوراکي صنایعو د یونټونو د چرګانو د روزنې او دغه راز د نورو اقتصادي ظرفیتونو لیدنه وکړي. همدارنګه د سوداګرو پانګوالو تولیدونکو او د پوهنتونوالو له مدیرانو سره ځانګړي ناسته د جنوبي خراسان د علمي درملنې او پانګونې ظرفیتونو د معرفي کولو په موخه سره هم په پلان کې شته. پرون په جمعې ورځ د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د غزې د مظلومو خلکو په ملاتړ کې د افغانانو پراخ لاریونونه ترسره شول. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر غزه د سیونیستي رژیم بریدونه غندلي او په ټولو هیوادونو یې غږ کړی چې د دغه ناورین د پای ته رسېدو لپاره جدي اقدام وکړي. د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې دغه تاوتریخوالی په خورا سختو ټکو غندل شوی دی. د سرپرست حکومت د ویان مرستیال ملا حمدالله فطرت وایي چې د فلسطین وضعیت د ټولو انساني اصولو خلاف د خرابېدو خواته روان دی.
په ډېر تعصب سره چې د فلسطین په غزه کې د اسرایلي اشغالګرو لخوا نسل وژنه جریان لري او هر ورځ هلته وضعیت د ټولو انساني اصولو خلاف د لا ډېر خرابېدو په طرف روان دی. د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشری مرستو لارې بندې دي. د ټپیانو او شهیدانو د انتقال فرصت نه ورکول کیږي. د مظلومو مسلمانو د سیمو غصب روان دی. هر ورځ ډیره خطرناکه او نامتوازنه وسله استعمالیږي او له ټولو دردونکو خبره داده چې د نړۍ هیوادونه، زیدخل جهتونه، بشری نهادونه او نور مربوطه سازمانونه یا چوپ خلو دي او یا ډیر کم څه کړی دي.
همدارز رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون پر نړیوالو هیوادونو، بشری سازمانونو او ټولو زیدخل خلکو غږ کړی چې ژر تر ژره د دغه ستر بشري ناورین د پای ته رسیدو لپاره عملی اقدامات وکړي.
موږ یو ځل بیا په غزه باندې د اسرایلو بریدونه او نسل وژنه په کلکو ټکو غندو. په ټولو هیوادونو غږ کوو چې دغه ناورین د پای ته رسیدو لپاره هر څه عاجل مثبت اقدامات وکړي او هلته روان ظلمونه او وحشتونه پای ته ورسوي. له الله تعالی څخه غواړم چې د دغو بیچاره او مظلومو مسلمانانو نصرت وکړي. اسرایلي صهیونیستي اشغالګر او د هغوی بهرني ملاتړي هلاک، برباد او ذلیل وګرځوي.
د یادول وړ ده چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې خلکو د جمعې له لمانځه وروسته د غزې د خلکو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد لاریونونه وکړل. لاریونوالو غزه کې روان وحشت غندلی او له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې ده چې د بېګناه فلسطیني ولس قاتلان دې د محکمې میز ته راکش کړي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوړ کمیشنر اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې له ایران او پاکستانه کابو 15 لک افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د غستنې ده د دغو وګړو د معیشتي وضعیت او راتلونکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوړ کمیشنر په یوې وروستۍ اعلامیې کې ویلي، د روان کال له اپریل میاشتې راهیسې کابو 15 لک افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه نړیوالې ادارې په خپل رسمي ایکس پاڼه کې ټینګار کړی چې د کډوالو ستنېدل باید په خوندي، خپلې خوښې او د احترام په فضا کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ همدارنګه روښانه کړی چې له افغانستان څخه ملاتړ اوس تر بل هر وخت زیات اړین دی، ځکه چې ستنېدونکي له نامعلوم راتلونکي سره مخامخ او د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره هڅه کوي. د نړیوالې کډوالې ادارې د ایسایو له مخې د 2023 میلادي کال له سپتمبر د 2025 کال تر اپریل پورې په ټولنیزه توګه 2.3 میلیونه غیر قانوني کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې پاکستان له هغه اعلان وروسته چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان کډوالو د پیژند پاڼې لرونکي ونیسي او وبې باسي، د افغان کډوالو د نیولو استل بهیر تیز کړی دی. ایران هم وروستیو کې اعلان کړی چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو د وضعیت د ټاکلو لپاره وروستی مهلت روانې غبرګولې میاشتې 12 نیټه ده، او دا څرګنده ده چې که دا کډوال مراجعه ونه کړي او خپل وضعیت روښانه نه کړي نو غیر قانوني به وشمیرل شي، له هیڅ ډول خدماتو څخه به برخمن نه شي او د قانون له مخې به ورسره چلند وشي.
د ملګرو ملتو یونیسف ادارې ویلي دي تر 2.2 میلیونو زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومانو په شمول تر 2.2 میلیونو زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. زموږ خبریال د افغان خبرو سرچینو له کوله راپور راکړی. د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یا بسپنه یونیسف پرون جمعې ورځې په یو راپور کې ویلي دي، دا اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. د یونیسف ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي، په وروستیو کې یې تر 3.9 لک په زیاتو ماشومانو کې ډېره خوارځواکي تشخیص کړې ده. په هغو کې کابو 3,00,000 ماشومانو چې 59% یې انجونې وي په ځانګړي ډول یې درملنه ترلاسه کړې. یونیسیف اداره په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,406 ثابتو روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد د چارواکو د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک استازیتوب له کاردار څخه سفیر ته لوړ کړ چې دوی به هم په متقابل ډول اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کاردار هم سفیر ته لوړ کړي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي ایکس پاڼه کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د پاکستان د ډیپلوماټیک استازیتوب له کاردار څخه سفیر ته د لوړېدو هرکلی کوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه روښانه کړی چې د طالبانو حکومت به هم په متقابل ډول په اسلام آباد کې د خپل سفارت کاردار له کچې سفیر ته لوړ کړي. دا اقدام وروسته له دې ترسره کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ خبرې وکړې. اسحاق ډار مخکې ټینګار کړی و د پاکستان د حکومت د مثبتو اړیکو د دوام په موخه فیصله کړې چې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک استازیتوب له کاردار څخه سفیر ته لوړ کړي. دا لوړېدل د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د تعاملاتو ژوروولو او د ملګرتیاو د پراخولو معنا لري. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د غوډو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د کچل وړول به د امنیت ترهګرۍ سره مبارزه، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام وي.
د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی مشر ویل دي د دغه ډلې د پراخو عملیاتو د ترسره کولو لاوړتیا سره سره سیاسي ملاحظات او ملي ګټو د جګړې د زیاتېدا مخنیوي کړی چې د هیواد په وضعیت کې انډول وساتل شي. د تسنیم د خبری اژانس د راپور له مخې د تاریخي طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پی مشر نورولی ماسود په خپل وروستۍ څرګندونو کې ټینګار کړی دا ډله د زرګونو وسلوالو لویه ذخیره لري چې په بیلابیلو خرونو کې په پوځي مرکزونو او اډو د پرله پسې ځانمرګو بریدونو وړتیاوې لري. هغه راز ویلي دي ځانګړو سیاسي لومړیتوبونو او د پاکستان د خلکو د ګټو په پام کې په نیولو سره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د جګړې وضعیت په یو ټاکل شوی توازن کې ساتلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نورولی ماسود د غراز ویلي دي چې وروستي عملیات او بې ځایه بریدونه د ټي ټي پی نشي کمزوري کولای او هغه د غراز ګواخ کړي چې کا ارتیا وی نو دوی کولای شي په پاکستان کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ټوله پروژې ناکامې کړي. تاریخي طالبان یا ټي ټي پی ل 2001 کال راځي د بیلابیلو وسلوالو ډلو د ائتلاف توګه جوړ شوی او له هغه وخت راځي په پاکستان کې په حکومتي مرکزونو او د غراز په عمومي ځایونو کې د ډیرو ترهګریزو بریدونو او وسلوالو عملیاتو په ترسره کولو تورن دي.
ایرنا خبری آژانس له اسلام آباد راپور ورکوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هندوستان کې د هغه څه په اړه چې دوی د مسلمانانو پر ضد ګڼي د تکراری پیښو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او له نوي ډیلي څخه یې وغوښتل چې له اسلامه د ویرونې پروسې سره دی جدي او سخت چلند وکړي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو څانګې یوې خپاره شوې اعلامیه کې د هندوستان په بیلابیلو سیمو کې د مسلمانانو ټولنې په وړاندې د کرکې وړ پیښو د زیاتوالي او په دغه هیواد کې د اسلام ضد پروسې د پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې په داسې وخت کې چې زغم او پخلاینه تر بل هر وخت زیاته اړینه ده د سیاسي یا ایډیالوجیکي موخو لپاره د مذهبي کرکې په قصدي توګه هڅول د بشري حقوقو د نړیوال ژمنې خلاف ورزي کوي او د ټولنیز همغږۍ او سیمه ییز ثبات امکانات کمزوري کوي.
عربی ژبې رسنیو لیکلي دي د لبنان حزب الله فوجي قدرت ماته نخوري. د الاخبار رسنې په شمول عربي ژبې رسنیو لیکلي دي د لبنان د حزب الله په وړاندې له سختې جګړې او د 2014 کال په نومبر کې د اوربند په اعلان سره اسرائیل ونتوانېدل چې خپل ستراتیژیکي موخې ترلاسه کړي. یو اسرائیلي قمندانان ټینګار کوي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې خو د حزب الله له منځه وړل د هغې د جوړښتي او ټولنیزو ځانګړتیاو له امله خورا ستونزمن دي او له یوه توهم پرته نور څه نه دي. پاسټوري راپور ورکوي الاخبار ورځپاڼې د حزب الله غورځنګ په بشپړه توګه کمزوري کولو کې د اسرایلو د ناکامۍ اصلي لاملونو ته اشاره کړې او لیکلي دي د حزب الله غیر متمرکز او انعطاف منونکي جوړښت له ټولنې سره یې نږدې اړیکې او باثباته ولسی ملاتړ ژور ایدیالوژیکي شتون چې غورځنګ د نفسیاتي بریدونو په وړاندې مقاوم کړی او د جګړې په بهیر کې د شیخ نعیم قاسم په نوي مشرۍ سره د رهبرۍ او پوځي جوړښت بیا رغونه هغه مهم لاملونه دي چې اسرائیل د حزب الله غورځنګ په کمزوري کولو کې پاتې راغلي دي.
او صهیونیستي رژیم چارواکو ویلي دي چې د فلسطین د خپلواکې ادارې یا کورواک تشکیلاتو سره به د عربي هیوادونو او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ډلې د کوربتوب لپاره چې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان په مشرۍ وي ملګرتیا ونه کړي. زموږ خبریال د اکنان نیوز له قوله راپور راکوي. د سی این این عربي څانګې په یو راپور کې ویلي دي چې صهیونیستي رژیم اړوند چارواکو ویلي چې د فلسطین د خپلواکې ادارې سره په عربی عبادونو او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې ډلې د کوربتوب لپاره چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان په مشرۍ وي ملګرتیا و نه کړي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن راتلونکو اوس هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د فلسطین د حماس غورځنګ لومړیتوبونه او په غزه کې د اوربن په باب ده. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویندوی جهاد ته ویلي دي ل امریکای منځګړی څخه موغختي چې د غزه په وړاندې د اسرائیلو د جګړې د درولو لپاره جدي او لیکلي تضمینونه وړاندې کړي. د حماس غورځنګ ویندوی زیاته کړي چې دا غورځنګ له نورو مقاومتي ډلو سره په همغږي او د لوړ مسولیت په احساس سره د غزه په تړاو د اوربند لپاره د امریکا د منځنی ختیځ د چارو استازي سټیو ویټکوف وړاندیز شوی پلان ارزوي. جهات ته د غراز ویلي دي چې د ویټکوف وړاندیز شوی طرحه اړین ضمانتونه نه لري او دا طرحه د حماس غورځنګ لخوا منځګړو ته وړاندې شوی ډېرې غوښتنې په پام کې نه دي نیولي او روښانه تضمینونه هم پکې نشته. د حماس غورځنګ ویندو ټینګار کړی چې په هر ډول موافقه کې باید بشپړ اوربند او د غزې له ټولو برخو څخه د اسرائیلو د نیواګرو پوځونو بشپړ وتل شامل وي. هغه دې ته په اشاره سره چې د ویټکاف طرحې وروسته نسخه د جګړې د سمدستي یا مرحله ایزې درولې لپاره هیڅ ژمنه نه لري وویل. د ویټکاف په طرحې کې د ابهاماتو او روښانه تضمینونو د نشتوالي په اړه جدي پوښتنې لرو. د حماس ویندوی له نړیوالو ارګانونو هم وغوښتل چې د غزې له انساني ناورینه د ژغورنې لپاره د بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. له دې وړاندې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په یوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی له فلسطیني ګوندونو او ډلو ټپلو سره د هغه وړاندیز په اړه مشوره کوي چې په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د چارو ځانګړي استازي سټیو ویټکاف له لارې د منځګړو په واسطه د غزې د اوربند په اړه ترلاسه کړی دی. حماس غورځنګ په دغه اعلامیه کې زیاته کړې وه دا وړاندیز په مسؤلانه توګه ارزوي په داسې ډول چې د فلسطیني خلکو ګټې خوندي کړي، د هغوی آرامښت تضمین کړي او په غزې کې دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د حماس چارواکو تل ټینګار کړی دی د لویدیځ په تېره بیا د امریکایانو لخوا وړاندې شوې طرحې په بشپړه توګه د اوربند د درولو لپاره نه بلکې د اسرایلي رژیم په ګټه او د فلسطینیانو پر ضد دي. دوی تل ټینګار کړی چې د ویټکا په څیر وړاندیز شوي طرحې د غزې د نیواک پای ته رسولو، د فلسطینیو کډوالو د بیرته ستنېدو او له معتبرو سرحدونو سره د یو خپلواک فلسطیني حکومت جوړولو لپاره اړین تضمینونه نه دي وړاندې شوي. دا طرح په داسې شرایطو کې وړاندې کیږي چې سیونیستي رژیم د فلسطینی خاورې نیواک او په غزه کې د عامو خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي لکه وژنې هم وژنو ته هم هغه راز دوام ورکوي. حماس او نورې مقاومتي ډلې د فلسطین بشپړ ازادي غوښتونکي دي. په داسې حال کې چې د لویدیځ لخوا وړاندې شوي د سولې ډېرې طرحې یوازې د تیرو بې نتیجو حل لارو لکه دوه حکومتي حل یا محدود جوړجاړې په اړه فکر کوي چې هیڅکله پایلې ته نه دي رسیدلې. په نتیجه کې تر هغه چې یوه جامع او عادلانه طرحه وړاندې نشي چې د ټولو فلسطینیانو حقوق په رسمیت وپیژني، حماس به پرې باور ونه کړي. ویډکاف د شپېته ورځني اوربند او د سیونیستي بندیانو د مبادلې موضوع په خپلې نوې طرحې کې وړاندې کړې. په داسې حال کې چې دا طرحه هم لکه د سیونیستي رژیم او د هغه د متحدانو پخوانیو سناریوګانو د غزې د نیواک د دوام او د نیواګرو د شتون ملاتړ یې کړی دی. د امریکایي چارواکو پلوي چلند چې د سیونیستي رژیم بشپړ ملاتړ کوي د غزې د جګړې پای ته رسولو لپاره د هر ډول موافقې مخه نیسي او سیونیستان هم د شرایطو له ناوړه ګټې اخیستنې سره خپلو بریدونو او جنایتونو او وحشي ډوله بمباریو ته دوام ورکوي او د فلسطینیانو نسل وژنه هم هغه راز روانه ده. په دغه ډول شرایطو کې د فلسطین مقاومتي غورځنګ حماس په ښکاره توګه ټینګار کړی چې اوربند هغه مهال پیلیږي چې د فلسطینیانو روا غوښتنې پوره شي. د سیونیست رژیم د بریدونو د رول او له نیواکي سیمو څخه وتل د حماس غورځنګ او د نورو مبارزو ډلو د اوربند منلو لپاره اصلي شرطونه دي. په فلسطین کې بیلابیلې ډلې په تیره بیا مقاومتي ډلې د وحشي سیونیست رژیم په وړاندې د حماس غورځنګ د دریز ملاتړ کوي. د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ویډکاف نوی طرحه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سیونیستي رژیم پوځ د فلسطینی مقاومت ډلو په وړاندې بې وسه شوی او په ناهیلۍ کې دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ.
وڅپانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پرزوینې و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران چپ د ورسپانو په سر کې د قدس ورسپانه راخلو دغه ورسپانې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د الاقصی جومات په خلاف د سیونیستانو خطرناکه پروژه، د عربي نړۍ چوپتیا او د تل ابیب سپینسترګي توپ. ورسپانې لیکي چې سیونیستي رژیم د الاقصی جومات په خلاف خطرناکې دسې پیل کړي دي چې په ترڅ کې به د دې جومات ټول اسلامي هویت له منځه لاړ شي او دا سپېڅلی جومات د سیونیست تانو په عبادت ځای باندې بدل سي. قدس زیاتوي چې په دې اړه زیاتو سیاسي او مذهبي شخصیتونو خبرداری ورکړی دی. ورسپانه د الجزیرې یو راپور ته په اشاره سره لیکي چې اکثر مسلمان مذهبي څیرې په دې باور دي چې په الاقصی جومات باندې د سیونیستي رژیم د یرغلونو په وړاندې د عربو هیوادونو چوپتیا له حد نه وتلې ده او د منلو وړ نه دی. دا مطلب په دوام کې راغلی دی چې د اسلامي علماو د نړیوالې اتحادیې مشر علي قرداغي دې مسلې ته په اشاره سره ویلي دي د چوپتیا به شرمانه او د کمزورتیا نفاق او هغه به عزتۍ لامل ده چې عربي وادونو پرې گرفتار سوي او د خپل شتمنۍ او قدرت سره د مینې په خاطر د اسرائیل په خلاف د ژغ د چتولو جرأت نسی کولای. قدس په پای کې په غزې کې د وحشیانه جنایتونو نیولې بیا په الاقصی جومات باندې د اسرائیل رژیم تر تیریو او سپکاویو پورې د دغه رژیم سره د مقابلې یوازنۍ لاره د مسلمانانو ترمنځ وحدت بللی دی.
راوشو د تهران جوان ورسپانې ته. د غورسپانې بیا په یو مطلب کې د اسرائیل او آذربایجان جمهوریت ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده او په دې اکلی یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی له امریکا وروسته د اسرائیل تر ټولو نږدې ملګری. په مطلب کې راغلی دی چې د آذربایجان جمهوریت حتی د غزې له جنگ څخه وروسته هم له صهیونیستي رژیم سره په خپلو اړیکو کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. جوان ورسپانه لیکي چې د آذربایجان جمهوریت د صهیونیستي رژیم له متحدینو څخه دی، داسې یو متحد چې حتی د غزې له جنگ څخه وروسته هم له دغه رژیم سره نږدې او ستراتیژیکې اړیکې پالی او په دې وروستیو کې به په باکو کې د صهیونیستي رژیم سفیر چې د ماموریت په ختمېدو و د اسرائیل او د آذربایجان ترمنځ اړیکې بې سارې بللې دي. ورسپانه زیاتوي چې په باکو کې د صهیونیستي رژیم سفیر ویلي د غزې له جنگ څخه وروسته د آذربایجان جمهوریت د ایران او ترکیې په شمول د سختو بهرنیو فشارونو سربیره نه یوازې له اسرائیل سره د خپلو اړیکو د کچې کمولو ته تیار نه شو، بلکې د دوه اړخیزو اړیکو د پاللو لپاره په خپل ستراتیژیک ژمنتیا ټینګار کړی دی او دا یې ثابته کړی ده چې باوري ملګری د کړکیچ په مهال څرګندیږي. جوان لیکي په باکو کې د صهیونیستي رژیم سفیر جورج دیک وایي چې آذربایجان جمهوریت په سیمه کې د اسرائیل رژیم لپاره د یو نه بدلیدونکي ستراتیژیک مرکز په توګه عمل کوي.
سلامونه اوریدونکو، ورسپانې ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. راځو د تهران چاپ کیهان ورسپانې ته. دغه ورسپانې بیا له ایران سره د امریکا په غیر مستقیم مذاکراتو کې د اسرائیل د رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو د رول پاکله د یوې امریکایي رسنۍ مطلب ته انعکاس ورکړی دی چې عنوان یې دی له تهران سره په مذاکراتو کې نتنیاهو د ټرمپ د فشار تر ټولو غوره اوزار دی. کیهان لیکي په داسې حال کې چې لویدیځو رسنیو تل د حقیقتونو د پټه ښودلو او د سیاسي معادلاتو په کله د ناسم معلوماتو په خپرولو سره د نړۍ د عامه افکارو د غولولو هڅه کړې ده، لیکن دا ځلی یو امریکایي رسنۍ اعتراف وکړ چې امریکا له اسرائیل سره کار تقسیم کړی دی، یو ایران سره مذاکره کوي او بل فشار پرې راوړي. کیهان لیکي چې موږ هم په خپلو مخکنیو تحلیلونو کې په دې اړه خبرداری ورکړی وو. دا مطلب په دوام کې راغلی دی چې د وال ستریت ژورنال ورسپانې په یوه یادداشت کې په ښکاره توګه په دې باندې اعتراف کړی دی چې د صهیونیستي رژیم لومړي وزیر نتنیاهو له ایران سره د امریکا د ډیپلوماسۍ په وړاندې خنډ نه، بلکې یو داسې اوزار دی چې امریکایانو په تهران باندې د فشار د راوستلو لپاره ورڅخه کار اخلي. ورسپانه زیاتوي چې په اصل کې نتنیاهو د سپینې ماڼۍ له خوا څخه مسؤلیت ترلاسه کړی چې د ګواښونو او جنگ او غواړي خبرو سره حالات ډیر خراب وشي، سو ټرمپ وکولای سي د منځلاري او سوله غواړي، یعنی د ښه سړي رول په بریالیتوب سره ولوبوي. کیهان لیکي چې نتنیاهو داسې یو سپی دی چې ځنځیر یې د امریکا په لاس کې دی، ایران ته غاپي خو د خولې د اچولو جرأت نه کوي. د دوی که په وسه پوره وای نو تر اوسه به یې زر ځلې په ایران باندې حمله کړې وای.
قدرمنو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي اوس په زو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. لومړی به د افغانستان مسیر ورسپانې ته کتنه کوو او ګورو چې کومو مطالبو ته انعکاس ورکړی. کابل او اسلام آباد د سفارت د چارسنبالو موقف د سفیر تر کچې لوړوي. وړاندې په دې خبر کې راغلی دی چې د افغانستان سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې غواړي په کابل کې د خپل سفارتي اړیکو کچه له چارسنبالي سفیر ته پورته کړي. مسیر زیاتوي چې دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هم په ورته اقدام سره غواړي په اسلام آباد کې د سفارت د شارج دافیر کچه سفیر ته لوړه کړي. مسیر لیکي خبر پاڼې کاږي چې دا اقدام په دواړو هیوادونو ترمنځ په ګڼو برخو کې د همکاریو د پراختیا زمینه برابره کړي.
و رابسو د افغانستان باختر آژانس دغه آژانس بیا لیکلي چې د طالبانو حکومت د بې کیفیته وارداتي توکو پر ضد جدي اقدامات کړي. باختر آژانس زیاتوي چې د افغانستان بازارونه له کلونو راهیسې د بې کیفیته جعلي او له سټنډردونو بې برخې توکو له وارداتو سره مخ دي چې دا چاره د خلکو پر روغتیا، اقتصاد او ملي تولید هم ناوړه اغېز کوي. په مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو د سرپرست حکومت له واکمنېدو وروسته دا ستونزه د دې ادارې د مهمو لومړیتوبونو له جملې څخه ګڼل سوي او په دغې برخه کې یو لوی اقدامات هم ترسره کړي دي او طالبانو د افغان سټنډرډ ادارې فعالیتونه بیرته تنظیم کړي او د کیفیت کنټرول په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي. بختر لیکي د دغې ادارې له لوري د تیر کال په اوږدو کې لسګونه بې کیفیته کنټینرونه بیرته راګرځول سوي او یا هم له منځه وړل سوي دي.
رابشو د افغانستان اطلاعات روز ورسپانې ته د غورسپانی بیا په افغانستان کې د کروندګرو ستونزو ته کتنه کړې ده او په دې اکلې یو راپور خپور کړی چې عنوان یې دی لګودامه تر مارکیټ د افغاني تولیداتو پر مخ د نړیوال بازار بندي دروازې. د غورسپانه لیکي په افغانستان کې کرنه او مالداری د خلکو د ژوند اساسي برخه جوړوي او نه یوازې د میلیونونو افغانانو د عاید سرچینه بلل کیږي، بلکې د هیواد د خوړو امنیت، صادراتو او د کلیوالو ټولنو د بقا لپاره حیاتي رول لوبوي. خو د دې کرهنیز محصولاتو او ترڅنګ د افغاني صنعتي توکو لپاره د نړیوال بازار نشتون یو له لویو ننګونو څخه بلل کیږي. ورسپانه زیاتوي چې د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې د وچې او تازه میوې سوداګر، صنعتکاران او همداراز د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې نورو هیوادونو سره د طالبانو د سړو اړیکو ترڅنګ د افغاني تولیداتو غیر معیاري بستهبندي او د نړیوال نورم سره نه برابروالی د دې لامل ګرځېدلی چې دغه تولیدات د کورنۍ مارکیټ ترڅنګ هیڅ نړیوال بازار ونه لري. د راپور په پای کې راغلی دی چې په افغانستان کې د شته حکومتونو او افغان سوداګرو د پرله پسې هڅو سره سره لا هم افغاني تولیدات څومره چې ورباندې تکیه کیږي او هیلې ورته شته دي په هغه اندازه عاید ورڅخه نه ترلاسه کیږي. که څه هم په تیر جمهوریت او د طالبانو په حکومت کې افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه په کور دننه او بهر سلګونه نندارتونونه جوړ شوي او لا هم جوړیږي، خو پایلې د تمې خلاف دي او افغاني توکو د دغې لارې مارکیټ نه پیدا کوي.
درمنو اوریدونکو د دې خبرونې وخت پام دې زکه پای ته رسیږي. حاضر لم تاسو له زر اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې ومني. عزیزانو درنه سرچینه ل یوې بلې برخه سره زفاتمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په نننی پروګرام کې په د قران مجید د احزاب سوره د څلرم او پنځم نمبر آیتونو شان نزول په اکله ل تاسو سره ژغېږو. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره لو اوسئ.
ما ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په مکې کې لارا پات سره نږدې د نخله او طیب ترمنځ په یوه پراخه دښته کې اوکاس نومې بازار وو. دغه بازار به د هر کال په یوې میاشتې کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکېده او ډیر پیر پلور به پکې ترسره کېده. دغه بازار د جاهلو عربو د مشهورو شاعرانو او ویناوالو د ځان خودنې ډګر هم وو. عربانو به خپل ټول علمونه، تاریخونه او حکمتونه په شعر کې منعکس کول. په همدې وجه به شاعران په بازارونو کې حاضرېدل چې نور قبایل او قومونه شعرونه واوري. دغه شعرونه زیاتره د هغوی د پلارونو د یادونې او د تیرو جنګونو او بریاو په نسبت د ویاړ او غرور د احساس په باره کې وو. په اوکاس کې به د ډول ډول شیانو په پیر پرول سربیره د موریانو معاملې هم ترسره کېدلې. د تاریخ په کتابونو کې د مریاتو راغلي دي. عربان تل په جنگ جګړو او د یو بل د مال او حال په لوټلو لګیا وو. د مغلوبې قبیلې ښځې، سړي او ماشومان به یې اسیران کول او بیا به یې د مریانو د پلور په ګڼو بازارونو کې چې تر ټولو مشهورې د اوکاس بازار و خرڅول.
زید بن حارثه په ماشومتوب کې له خپلې مور سره یو ځای د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره د ثعلبه قبیلې په لور روان و چې شکمارانو پرې حمله وکړه او د هغوی له لوټولو وروسته یې زید اسیر کړ. هغوی زید د مکه اوکاس بازار ته بوتله او د غلام او مریه په توګه یې وپلورله. د حکیم بن حزام په نامه یو کس هغه واخیسته او خپل امه یعنی ترور حضرت خدیجه ته یې ډالۍ کړ. خدیجه بی بی هم له حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله وسلم له سره واده ورته زید هغه ته ډالۍ کړ. رسول الله مبارک چې لا په پیغمبرۍ و نګمارل شوی سمدستی زید د خدای په لار کې آزاد کړ او بیا یې په مینې او مهربانۍ سره په خپل کور کې وساته. کلونه پس زید د حج په ورځو کې د خپل قبیلې ځینې خلک ولیدل. د هغوی په ذریعه مور او پلار ته د خپل سلامتیا خبر ورساوه او وی ویل: زما پلار ته ووایاست چې زه دلته له تر ټولو مهربانه پلار سره اوسیږم. کله چې د زید پلار د هغه پته ترلاسه کړه نو له خپلې ورور سره یو ځای مکې ته راغی چې زوی خپل خار ته ستون کړي. په دې وجه حضرت ابو طالب ته ورغی او وی ویل: ای ابو طالبه، زما زوی مکې ته راوستل شوی دی او اورېدلی مې دی چې ستا د وراره یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم غلامی کوي. زه غواړم چې محمد هغه په ما را خرڅ کړي او یا یې آزاد کړي او ماته یې راوبخشي. ابو طالب خبره پیغمبر اکرم ته وکړه. رسول الله مبارک و فرمایل: زید آزاد دی، هر چیرته چې وغواړي تللی شي. د زید پلار حارثه ډیر خوشحال شو او له پیغمبر اکرم څخه یې مننه وکړه او په بیړه د زید په لور ورغی چې له ځان سره یې بوزي. خو په ناباورۍ سره یې ولیدل چې زوی غمجن شوی او له ځایه نه خوځي. د حارثه باور نه کېده چې د هغه زوی زید دومره د پیغمبر لیواله شوی او د مکه حال و هوا هغه د ځان پابند کړی دی. دا شان چې له خپل کور کهول او مور او پلار څخه لیرواله یې هم ورته آسان کړی دی. کله چې د زید پلار له ځان سره د تګ لپاره په حارثه زور راوړی نو هغه د موجودو کسانو د حیرانتیا په مینځ کې پلار ته وویل: سره له دې چې پیغمبر زه آزاد کړی یم او له تا سره تللی شم، خو زه له پیغمبر څخه لیرې کېدل نشم زغملی او ورڅخه نشم بیلیدلی. پلار یې ورته وویل: موږ په عزت سره ژوند کوو او د مریتوب شرم نشو زغملی. په دې وجه که نور څه نه وي نو د خپلولۍ، د حسب و نسب او د شرافت د ساتنې لپاره په مکه کې له پاته کېدو تیر شه او له ما سره خپل وطن ته راستون شه. زید یوه شیبه د خپل پلار سترګو ته وکتل او وی ویل: زه غلام نه یم، زه آزاد یم او په خپله فیصله کولی شم. ما پریکړه کړې ده چې په مکه کې پاتې شم، ځکه چې حتی یوه شیبه هم له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه لیرې نشم پاتې کېدلی. د زید پلار چې کله د خپل زوی له خولې دا خبره واورېدله نو ناهیلی شو او صبر یې تمام شو. په قهر سره یې چیغه کړه، ای د قریش قبیلې خلکو، گوا وبوسئ چې زه له خپل زوی زید نه بیزاره شوم، هغه له دې وروسته زما زوی نه دی. د حارثه چیغې ټول خلک غلي کړي وو او زید په حیرانتیا سره خپل پلار ته کتل، ګوندې په دې تمې وي چې پیغمبر یو څه ووایي او حوصله وکړي او یا یې له دې دوه زړي توبه خلاص کړي. پیغمبر اکرم چوپتیا ماته کړه او د حارثه د سخت فیصلې په ځواب کې وویل، ای قریشو، تاسو پوشئ او ټول گواب ووسئ چې له دې وروسته زید زما زوی دی. په دې جملې سره د زید له سترګو د خوشحالۍ اوښکې روانې شوې او بې اختیاره په سجده پرېوت او د خدای شکر یې وکړ. له هغه وروسته به زید د پیغمبر زوی ګڼل کېده. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په نیست د زید محبوبیت او اړیکه دومره پیاوړی او نږدې شو چې خلکو به ورته د ابن محمد یعنی د پیغمبر د زوی غږ کاوه او رسول الله مبارک پرې زید الحب یعنی محبوب زید نوم کېښوده. زید د اسلام له راتلو وروسته دریم مسلمان دی.
قدرمن اوریدونکو، کله چې زید د واده کولو نیت وکړ نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورله د خپل عملور زینب وغوښتله. دلته یوه مهمه خبره چې باید وکړو دا وه چې دغه واده د جاهلیت د یوه غلط رسم د ماتولو سریزه وګرځېده، ځکه چې د جاهلیت په زمانه کې به هیڅ مشهورې او بشخصیخته ښځې له غلام سره واده نه کوه، حتی که د لوړو انساني ارزښتونو خاوند هم وایي. البته څه موده پس دغه واده په طلاق ختم شو او یو بل غلط دود یې باطل کړ. زینب کبو یو کال د زید په کور کې تیر کړل، خو بیا یې ترمنځ اختلاف راغی. د بیلتون فیصله یې وکړه. په همدې وجه زید رسول الله مبارک ته ورغی او له خپلې ښځې ورته ګیله وکړه او اجازه یې ترې وغوښتله چې طلاق یې کړي. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه صبر از غم او له خپلې میرمنې سره اخلاقي تفاهم ته ور وبله او ورته وفرمیل، له الله وویرېږه او ښځه دې له ځان سره وساته. خو د زید او زینب ترمیان د تفاهم او روغې رامنځته کولو لپاره د رسول الله مبارک او د ځینو مرګلو له هلو ځلو سره سره دغه واده په جدای او طلاق ختم شو.
عزیزانو، د جاهلیت په زمانه کې رسم دا و چې د خپل زوی هم د انسان د خپل زوی په شان ټول حقوق ولري، یعنی له پلندر څخه به ورته ارث او میراث رسېده او د پلار ښځه به په زوی او د زوی ښځه به په پلار حرامه وه. رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د دغه غلط دود د ختمولو لپاره د خولې د زوی شزه له طلاق وروسته په نکاح واخیسته، ترڅو وخی چې چاته زوی ویل حقیقتونه نشي بدلولای، ځکه چې د پلار او زوی اړیکه یوه طبیعي اړیکه ده او دغه اړیکه په الفاظو، تړونونو او شعارونو سره هیڅکله نه ترلاسه کیږي. کته هم دغه واده د اسلام په دښمنانو کې یو ستر جنجال جوړ کړ او د هغوی د ناوړه تبلیغاتو لپاره یو پلمه شوه، خو پیغمبر اکرم د دغه جاهلانه سنت د ختمولو لپاره دغه ټولو جنجالونو ته غاړه کېښودله. دلته د قرآن مجید د احزاب د مبارکې سورې د څلورم آیت یوه برخه او هم پنځم آیت نازل شو او چې پکې فرمایي، او ستاسو زامن بلیلی ستاسو یعنی حقیقی زامن ندی گرزولی، دا خو ستاسو د خولی خبری دی او خدای دی چی حق وایی نه تاسو او هغه دی چی سم لارخی، او هغوی بلیلی زامن د خپل پلرونو په نامه و بلی، دا د خدای په نیز د زیاد صحیح کار دی، او که پلرونه نبیجنی نو په دین که ستاسو ورونه او ملگری دی، او که خطا شوی است په بدل نامې مو غږ کړی دی نو په تاسو څه ګناه نشته، خو هغه څه چې قصتن یې وایست حساب کتاب به یې کیږي، او خدای ډیر بخښونکی او مهربان دی.
وګورې دن کو زمونږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لتا اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونې خوښومینه والو، د تلپات خوشبوی نوم لړۍ لننني دروښته مطلب سره ز فاطمی ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، په دغه مطلبونو کې د بیلابیلو دینی او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنوي ویناوې ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. د اسلام انقلاب د معظم لارښود د ویناو دغه برخه هم د عاشورا د واقع او پیش د ریخې او جړې د خدای له ذکره د لیرې کېدا او د دنیا طلبۍ په باب ده. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر په خپلې یوې بنا کې فرمایي: زما په اند د عاشورا دغه پیغام زموږ د اوسني وخت لپاره د عاشورا له نورو درسونو او پیغامونو څخه لا زیات فوري دی. موږ باید پوه شو د هغې ټولنې په سر څه بلا نازله شوې ده چې حسین ابن علی علیہ السلام د اسلامی نړۍ لومړنی بچی په هغه خار کې چې پلار حضرت امام علی علیہ السلام او د مسلمانانو د خلیفہ زوی او د هغه ورور حضرت امام حسن مشتبه علیہ السلام د خلافت په مقام غوره شوی قدس کړای شوی سر بیرته ورستون کړی شو، خو دوی هیڅ یوه کومه پروا ونه کړه. قرآن موږ ته ځواب راکوي. قرآن مجید هغه د مسلمانانو ته داسې معرفي کوي، هغه حیات دادی چې فرمایي: فخلف من بعد خلف عزاء الصلاة واتبع الشهوات فسوف یلقون غیا. دو عوامل دی، یعنی د دې اصلي عامل عمومي انحراف او گمراهی ده. یو د خدای له ذکر څخه لیرې کېده چې بیلګې لمونځ دی، د خدای او معنویت هیرول، یعنی له ژونده د معنویت جلا کول او له خدای تعالی څخه غوښتل، ورته توسل او ورڅخه دعا غوښتل، ذکر کول او ورته توجه کول او په خدای توکل کول او خدای محاسبات، دا ټول له ژوند څنګ ته کول. دوهم و تبع الشهوات، یعنی په نفسانی خواهشاتو پسې تلل، او په یوې جملې کې یعنی دنیا غوښتنه، د شتمنیو د غونډولو فکر کول، د مال غونډول او د دنیا په شهواتو پسې تلل، دا اصل گنل او آرمانونه او ایدیاوی هیرول، دا ډیر ستر او اساسی درد دی. موږ هم ممکنه ده له دغه درد سره مخامخ شو.